دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان پاړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه د ورځې تبصرې په ځواب کې ویلي دي چې د نوموړي دا څرګندونې ورختای او پیچیدګي ښیي. مجاهد پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په دې اړه پوښتنې په ځواب کې ویل زه نه پوهیږم چې په څه ارتباط هغه دا خبره کړې، خو دا خبره سمه ده چې افغانان اوس هم خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د امریکا او نورو همکاریو ته اړتیا او ضرورت نه لري. مجاهد زیاته کړه که هغوی د مشروع او قانوني لارو نه له موږ سره د تماس او ارتباط زیاتول غواړي موږ به هم په مقابل کې مثبت انداز غوره کړو، خو که د ورخطایي او پیچیدګۍ په وجه دا شان خبرې کوي نو دی خپل کار دی. افغانان به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او پر خپلو مټو به خپل هیواد ورغی. مجاهد زیاته کړه چې طالب چارواکي په متواتره توګه له امریکایي مامورانو سره ارتباطات ساتي. نوموړي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویس وروستۍ تبصره مثبت وبلله. مجاهد ویل چې په دوحه کې زموږ لپاره له امریکایي مامورانو سره د تماسونو د برقرار ساتلو لپاره یوه کړکۍ پرانیستل شوې. د مربوطه مسایلو په باب یې له امریکایي مامورانو سره خبرې کړې دي، خو د فعلاً لپاره له امریکایي مامورانو سره د ملاقات کوم مشخص تقسیم اوقات مد نظر نه دی نیول شوی. مجاهد وویل چې د طالبانو حکومت وطن ته د راستنېدو لپاره د افغانانو د هڅولو او په هیواد کې د هغوی د شخصي شتمنیو د خوندي ساتلو لپاره کمیسیون جوړ کړی، خو سیاسي ګوندونو ته به په افغانستان کې هرگز د فعالیت کولو اجازه ورنه کړي. کله چې له مجاهد نه د افغانستان په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یوه نړیوال کانفرنس د جوړولو په باب پوښتنه وشوه، نو په ځواب کې ویل چې موږ د هر هغه کانفرنس هرکلی کوو چې د افغانانو سره د مرستې په غرض جوړیږي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شار ظافر کیرن ډیکر چې دا وخت له دوحې نه فعالیت کوي پرون د شنبه په ورځ په یو پیغام کې چې د ټویټر په پاڼې خپور کړی د طالبانو پر حکومتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د ښځو د حقوقو نیول شوې فعاله میرمن ظریفه یعقوبی چې فکر کېږي امنیتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ د دشتې برچي په سیمه کې نیولې وه آزاده کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما هم د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیې کې د نوموړي فعالې د ازادولو خواست وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. په داسې حال کې چې سکال څه باندې 4,000 شاګردانو په بریالیتوب په دولتي پوهنتونونو کې د شمولیت د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ، دا ځلې د کومې محصلې نوم د هغو لسو کاندیدانو په لیست کې نه دی شامل چې تر ټولو زیاتې نمرې اخیستې دي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر اساس سکال د 12 ټولګیو څه د پاسه 1,60,000 محصلینو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. تر ټولو زیاتې نمرې د سلمان په نوم د هرات یو محصل اخیستې دي او لومړی مقام یې ګټلی دی. د طالبانو حکومت د نامعلومو کسانو لخوا د پنجشیر په ولایت کې د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د مقبرې د خرابولو غندنه کړې. د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دغې پیښې د عاملینو پسې لټون روان دی او حتما به مجازات شي. د طالبانو ضد د ملي مقاومت د جبهې غړو هم د احمد شاه مسعود د مقبرې د خرابولو غندنه کړې او تر یو حده پورې طالبان ذمهوار بلل دي، خو د دغه جبهې یو شمېر نورو مشرانو د دغه عمل ټوله پړه د طالبانو په غاړه اچولې. پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو پیغام کې چې د فیسبوک په پاڼې خپور کړی د دغه پیښې غندنه کړې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د نړۍ د یو شمېر پخوانیو نامتو سیاستمدارانو ډله چې د ایلډرز یا مشرانو په نوم یادیږي په یوه ګډه غونډه کې ویلي دي چې د یوکرین جنگ یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې حل کېدای شي او د جنگ په میدان کې د نظامی بری د حاصلولو له لارې د دغه تباه کوونکي جنگ پای ته رسیدل ممکن نه ښکاري. د مشرانو په دغه ډله کې د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پخوانی عالي کمشنر اردنی شاهزاده زید راد الحسین، د آیرلند پخوانی جمهور رئیس میرمن ماری رابنسن شامل دي. د مشرانو په یو فورم کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا د جمعې په ورځ ترتیب شوی په خپلو ویناو کې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامي تیری غندنه وکړه او ویل چې د روسیې د عمل د ملګرو ملتونو له منشور نه ښکاره او بربنډه سرغړونه وه. په داسې حال کې چې پرون د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا پوځونو خپلو ګډو تمریناتو ته دوام ورکړ، شمالي کوریا د لنډ واټن څلور نور توغندي ورکړل. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغو توغندو 130 کیلومتره مسافه ووهله او په 100 کیلومتره لوړه ارتفاع کې پرواز وکړ. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي ماموران په ایران کې د روانو مظاهرو، د یوکرین د جنگ، د شمالي کوریا د توغندو او اټومي ازموینې، د امکاناتو او له سعودي عربستان سره د متحده ایالاتو د اړیکو په باب بحثونه کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ستراتیژیکي ارتباطاتو د دفتر کوارډینیټر جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې وویل چې په دې اړه هم بحث کېږي چې آیا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د ایران د موجوده رژیم د بدلون د هڅو ملاتړ وکړي او که نه، او هم دا چې آیا ښاغلی بایډن آسیا ته د خپل راتلونکي سفر په وخت د چین له جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره د ملاقات په غرض بیجینګ ته ولاړ شي او که نه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د افریقا په نیمه وچه کې د ایبولا د ساري ناروغۍ خپرېدل مستقیما د نړۍ د اقلیم له بدلون سره تړلې دي. WHO د شنبې په ورځ ویل چې د تیرې یوې لسیزې په موده کې د افریقا په نیمه وچه کې د ایبولا ساري ناروغۍ 2 ځلې خپره شوه. په یوګاندا کې سږ کال د دغه وژونکي اوبا 131 مثبتې پیښې ثبت شوې او د 800 ناروغانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د جنوبي افریقا چارواکي په روانه اونۍ کې د جوهانسبرګ په لیدوس کې واقع د کروګرزډورپ په ښارګوټي کې د قیمتي ډبرو په یوه کان کې د 20 کسانو د مړینې په باب تحقیقات کوي چې ګمان کېږي په غیر قانوني توګه له کان نه کاڼې راایستل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د مدني ازادیو د زندانونو د پروژې د تازه رپورټ له مخې د متحده ایالاتو په ګڼ شمېر ایالتونو کې د قیدیانو د ازدحام او د تشدد او جنسي تیریو د پیښو د زیاتېدو له امله د زندانونو وضعیت بد نه بدتر شوی دی. په داسې حال کې چې نن د یکشنبې په ورځ د نومبر په 6 د مصر د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د اقلیم 20 کلنې کانفرنس پرانیستل کېږي، مصري چارواکو د کانفرنس د برخوالو د امنیت د ساتلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. دا کانفرنس په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې نړۍ دا وخت د اقلیم د بدلون، پرله پسې وچکالیو، ځنګلي او وحشي اورونو د لګېدو، ناڅاپي سیلابونو او تباه کوونکو سمندري طوفانونو په ذات کې ده. له استانبول نه د امریکا غ خبریاله هډر مرډاک په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي توقع ده چې د CPO 20 کانفرنس برخوال به د نړۍ پر هیوادونو باندې، خصوصا په نسمون هیوادونو باندې غږ وکړي چې له اوس نه د ناڅاپي آفتونو سره د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې د ورځې سرګندونې د هغه د مایوسۍ او د عقدې زیږنده وبلله. جمهور رئیس بایدن د کالیفورنیا په ایالت کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان هغه ځای دی چې خدای تر کړی دی. ان حال کې ښاغلی مجاهد ویلي چې امریکا او طالبان د قطر په پایتخت دوحې کې دوامداره تماسونه لري. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ کابل کې یو خبری کنفرانس ته په وینا کې چې رسنیو سره ترکیې ته د خپل سفر د جدیتو د شریکولو لپاره جوړ شوی و، د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د تېرې جمعې د ورځې څرګندونو ته هم غبرګون وښود او د هغه څرګندونې د مایوسۍ او اوږدې زیږنده وبللې.
آنها طبعا نمیفهم آنها بر کدام اساسی حرف خود زده.
ښاغلی مجاهدي وویل هغوی طبعا نه پوهېږم چې په کوم اساس دا خبرې کړي، خو افغانان خپل ژوند ته دوام ورکوي او د امریکا او نورو هیوادو مرستې ته اړتیا نه لري. چیرې د قانوني او مشروع لارو مونږ سره تعامل لري، مونږ ورسره په مثبت ډول تعامل کوو. هغوی چې د مایوسۍ او اوږدې ډکې څرګندونې کوي هغوی پورې اړه لري. افغانان کومه وړتیا چې لري مخته ځي او انشاءالله خپل وطن به پخپله جوړوي. جمهور رئیس جو بایډن د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په باب د څرګندونو پر مهال دا هیواد د یو داسې ځای په توګه یاد کړ چې د جمهور رئیس بایډن په وینا افغانستان هغه ځای دی چې خدای تر کړی دی. ذبیح الله مجاهد د قطر په پایتخت دوحه کې امریکایي لوړپوړو چارواکو سره په نږدې راتلونکي کې د خپل حکومت د لوړپوړو چارواکو د کتنې په اړه وویل چې دغسې کومه کتنه په پلان کې نشته دي، خو ښاغلي مجاهد وویل چې د قطر دفتر په پرله پسې ډول د امریکایي چارواکو سره تماسونه لري.
ما یک روزنه د دوحه داریم کې با نماینده های امریکایی. ما
ښاغلي مجاهد وویل موږ په دوحه کې یو ځریم څه لرو او د امریکایي استازو سره موږ دوامداره تماسونه لرو. که چېرې کوم امریکایي مسؤول هلته ځي او غواړي د افغانانو سره وویني، زموږ استازي هم ځینې وخت هلته ځي، هغوی سره لیدلي او موضوعات یې مطرح کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس روسیې څرګندونې د هغو پرېکړو زیږنده ګڼي چې ښاغلي بایډن په لنډمهاله موده کې کړي دي. همداشان د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې هېڅکله بندې شوې نه دي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې ځینې سیاسیون چې کله د یو لړ مسایلو په باب ناسمې څرګندونې کوي د هغه تلاطم له امله یې کوي چې ورسره مخ دي. ښاغلي پرهادي وویل چې د جمهور رئیس بایډن خبرې د هغو پرېکړو له امله دي چې هغې د افغانستان په باب لنډمهالو پرېکړو په ترڅ کې کړي دي.
او در آخر به فایده امریکا تمام نشوه.
خغلی پرهادی ویل په اخر کې دا پرېکړې د امریکا په ګټه هم تمامې نه شوې. د نړیوال اړیکو استاد رضا قاسمی د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د تماسونو په اړه په دې باور دی چې دغو دواړو خواوو ترمنځ تل خبرې روانې وي او اوس چې امریکا له کابل څخه خپل دفتر دوحې ته لېږدولې او طالبان هم په دوحه کې سیاسي دفتر لري، نو د دواړو خواوو ترمنځ خبرې هر وخت چې وغواړي د رسنیو د حضور پرته خبرې کېدای شي. د نړیوالو اړیکو دا کارپوه وایي چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې نه پخوا او نه هم اوس د امریکا او طالبان د اسادو پرته نور افغانان دخیل نه دي.
بهترین شرایط زیر نامید
خغلی قاسمی ویل د دې لامله چې په ډیرو خوش رایتو کې د دوهې د سولې د تړون تر نامه لاندې خبرې چې یوازې د امریکا او طالبان ترمنځ ترسره شوې، په دې خبرو کې د افغانستان خلک هیڅکله دخیل نه وو. اوس هم چې په دې هیواد کې یوازې حاکمه ډله د طالبانو ډله ده، دغسې خبرو ترسره کېدل به یوازې طالبانو او امریکایانو په ګټه وي. خغلی قاسمی وایي چې قطر ته د افغانستان دپاره د امریکا د غیر مقیم سفارت لیږ هم د دې لامله شوی چې په دغه هیواد کې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه افغانستان دپاره د امریکا د استازو توماس ویس او رینا امیری هسی هم د افغانانو د ګټو د خوندیتوب پر ځای د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو د خوندیتوب دپاره ګڼي. افغانستان دپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د پخواني جمهوري تمید کرزي او د ملي پخلاینې ادارې شورا د پخواني رئیس عبدالعبدالله سره په خپلو وروستیو تلیفوني اړیکو کې افغانستان کې د ملي ډیالوګ په پیلیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې په افغانستان کې په واقعي بڼه د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ پیل شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1229.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په دې سره سره چې په پاکستان کې خای پوځي حکومت رامنځته نشي، خو د چارو کارپوهان وایي چې په عمران خان د برید لامل رامنځته شوی حالت به په پاکستان کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي حالت لا پسې خراب کړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچیوال رپورت جوړ کړی.
د پاکستان پر پخوانی لومړی وزیر عمران خان د تیرې پنځشنبه د ورځې له برید وروسته داسې فکر کیږي چې د پاکستان امنیتی او سیاسي حالت به لا پسې خراب شي.
زما مطلب دا دی چې په پاکستان کې حالات له دې عمله خراب دي چې دلته په یو وخت کې بیلابیل ناورینونه لکه اقتصادي ناورین بیا راځيګېدلې دي. ترهګري، پاکستاني طالبان او یقینا سیاسي ناورینونه ټول هممهاله روان دي. زه باید ووایم چې دغه ټول ناورینونه له یو بل سره تړاو لري. یو لامل چې اوسنی حکومت دومره د خلکو نه خوښیږي دا دی چې د عمران خان پلویانو ته دا باور ورکړ شوی چې موجوده حکومت د اقتصادي وضعیت د سمون لپاره څه نه دي کړي.
نور پوهان به وای چې د پاکستان روان وضعیت به دغه هیواد د نړیوال حیثیت لپاره منفی پایلې ولري.
عمران خان سره کوم کار روان کړی دا مغه بنیاد باندې روانېږي، دا مغه دنیا ته دا باور ورکوي چې واقعي چې پاکستان یو ډېر پرتشدد او خطرناک ملک دا. نو د دې صرف ملک نه نه یو ډېر نیگیټیو مزمرات دي، ملک نه نه سکوم د خلک بلوا کوون دي د نظام او د یو بل خلاف، بلکې ملک نه بهر سکوم د میسج زی یقینا هغه دنیا ته دنیا وګړي وخت پاکستان به دا هم ورغی چې د نیوکلیر اسټس تام محفوظ نه دي، د دې پر سو کې ولې ستاپ ملک کوهیژن نشته، یو دا په هغه بنیاد باندې خطرناک خبره ده.
خو که حالت لا پسې خراب شي، آیا پاکستان کې د پوځي حکومت یا مارشالله در رامنځته کېدو امکان شته؟
دا امکان چې پوځي حکومت راشي نشي رد کېدلای، خو زه د پوځي حکومت رامنځته کولو تصور نه کوم. د دې لامل دا دی چې پوځ هماغه څه چې پخوا و اوس په پاکستان کې د خلکو په منځ کې زیات محبوبیت نه لري. نو که پوځ د پاکستان د حکومت واګه په لاس کې واخلي، ښایي دا زیات خطرناک ثابت شي او داسې څه وي چې د پاکستان خلک یې پر وړاندې غبرګون وښيي.
ولې نورو ته په پاکستان کې د پوځي اقدام په اړه څه ویل له وخته مخکې ښکاري؟
دا مخالې چې فوج اوس د هدا پورې بدنامه شو مخکې د نواز شریف د لاسه، اوس د عمران خان د لاسه، چې ماشاءالله به ورته ډېر زیات ګران شي. که د سړک د سټریټ حالت داسې وي چې کوم اوس دی، نو دې کې خو د ماشاءالله څه ضرورت هم نشته، گنجایش هم نشته. فی الحال خو حالات قابو کې دي. که داسې چرته حالات پیدا شو چې ماشاءالله ته ضرورت شي، نو کېدی شي.
اټکل دا دی چې د پاکستان سیاسي بې ثباتي به د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیزه ولري.
عمران خان کدا سیاست چلی د کوم د تصادم سیاست تا دنه استحکام ز کوم د هغه په بل طرف روان ده، او بیا داسې وخت برازي چې پاکستان ته بوسوک هغه قرضا سه مخ کې ورکوله، هغه قرضا په هم څوک نه ورکي. کی دي چې آی ایم اف تر هم پشاشي چې د ملک ریټرنز نشته، ولی چې تا آی ایم اف نه قرضا خلی، نو آی ایم اف ته باور کوي چې په تګ کال کې به موږ دوه پیسې تا ته واپس کوو. په دغه وخت هغه استحکام نشته، تصادم ده، مخ کې پروډکشن نه کیږي. نو وکیل کې دي شي آی ایم ایف هم به وایي موږ ته چونکه پیسې واپس نه ملويږي، موږ دا هم نه درکو. نو دا نیگیټیو کانسیکوئنسز دي، غلط رجحان د سکم عمران خان تصادم ولا سیاست پاکستان ته ورکړي.
تیر پنجشنبه د پاکستان په خوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یو لاریون پر مهال برید کې ټپي شو. د دې سره سره چې پر عمران خان د برید په تور یو شخص چې وای چې پر عمران خان یې د مذهبي ګروه له امله برید کړی نیول شوی، خو کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې عمران خان د پاکستان لومړی وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د دغه هیواد د استخباراتو یو جنرال پر نوموړي په برید کې په لاس درلودلو تورن کړي، چې د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اسرایلو د پخوانی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکو د ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې، او نتنیاهو به د واک نه تر لرې کېدو یو کال وروسته بیرته د صدارت مقام ترلاسه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
بنیامین نتنیاهو او د هغه تر مشرۍ لاندې د لیکود ګوند د سه‌شنبې د ورځې د ټاکنو لوی ګټونکي دي. داسې اټکل کېږي چې نوموړی به له افراطي ښي اړخو مذهبي ګوندونو سره یو ګډ حکومت جوړ کړی.
ایوم زخینو
نن ورځ موږ د ډیر باور رایه ګټلې ده.
د ټاکنو بل لوی ګټونکی هی اړخه افراطی اتامار بنګوير دی، چې د دینی صهیونیزم ګوندې اوس د اسرایلو دریم لوی ګوند دی. هغه لا پخوا ویلي غواړي چې د اسرایلو د کورنی امنیت وزیر شي. دغه وزارت د بیت المقدس په سپیشل ځایونو کې د مسلمانانو او يهودانو ترمنځ د اړیکو په څیر له حساسو مسئلو سره سروکار لري.
ټول خلک د واقعي بدلون غوښتونکي دي. دوی غواړي چې په سړکونو په خوندي ډول تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې زموږ د عسکرو او پولیسو لاسونه تړلې نه وي. دوی غواړي چې د هغو کسانو ترمنځ چې د اسرایلو دولت ته وفادار دي او هغه کسان چې زموږ د ګران هیواد موجودیت تر پښتنې لاندې راولي توپیر وسی.
د ځینو اسرایلی شنونکو په اند د نوي حکومت لمړنۍ لوبړیتوب په نتنیاهو باندې د فساد روانې مقدمې ته د پای ټکی کې خودل وی.
نتنیاهو به وغواړي هغه قانون تصویب کړي چې دینی صهیونیزم لخوا پیشنهاد شوی او په ترڅ کې به یې د هغه محاکمه ختمه سي.
شنونکي زیاتوي چې نتنیاهو به د اسرایلو د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې هم بدلون راولي.
نتنیاهو غواړي چې منځني ختیځ ته له خپل نظره وګوري او هغه دا چې د فلسطین او اسرائیلو موضوع له پامه وغورځوي او د ایران په هکله خبرې وکړي. په دې توګه به نوموړی د خبرو د نه کولو په شان نظریو ته ور وګرځي، کومې چې د پخوا هم څرګندې کړې وې.
د اسرائیلو ټاکنې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده. فلسطیني چارواکي وایي د نتنیاهو بریا دوی ته بد خبر دی.
اسرائیل وروسته له هغه ټاکنې کوي چې د ټاکنو کمپاین یې په قصدي ډول زموږ د خلکو د زیاتې وژنې، د ځمکو د نیونې او کلابندۍ لامل سو. موږ په دې پوه یو چې دغه ټاکنې به د سولې دپاره یوه شراکت ته لار خلاصه نه کړي.
اسرائیلي شنونکي وایي د ښي اړخو ګوندونو یو ګډ حکومت به د بایډن له ادارې سره چې له فلسطینیانو سره یې د خبرو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې ده هم د اسرائیلو اړیکې ترینګلې کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا د فدرالي ټاکنو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د میشیګن ایالت په دوو ایالتونو کې پر رای پاڼو کې عربي ژبه هم کارول شوې ده. په موکړې په دې اړه د کین فراغ د رپورټ جباړی ته چې زه درته دراوړم. د میشیګن ایالت په ډیربورن ښار کې ګڼ شمېر مسلمانان او عربي الاصله امریکایان میشتي.
د ښار نیمایي برخه عربان دي.
د ډیټرویټ په دې کلیواله سیمه کې یو لسره خلک اوسیږي او دلته د عرب امریکا د تاریخ ملي میوزیم شته. د لبنان الاصله اسامه سبلانی د عرب امریکن نیوز دفترونه هم دلته دي.
زموږ مجله په هیواد کې تر ټولو زړه او تر ټولو لویه عربي امریکایي خبری مجله یو.
سبلانی په 1980 لسیزه کې دغه اوونیزه پیل کړه چې په دوو ژبو کې خبرونه کوي.
دوی ځانونه په منځ کې ویني، د انګلیسي او عربي ترمنځ.
د ټول ټاکنو د خبرونو خبرول د ستونزو نه خالی نه وي. د ونیز ډیر لوستونکي تازه راغلي دي او هغه کسان دي چې نوی د امریکا تابعیت اخیستي او تازه د انګلیسي ژبې زده کول پیل کړی دي.
زه دلته په 1980 کال کې راغلی یم او زه کله ناکله د دې وړاندیزونو په لیکلو او لوستلو کې یو څه ستونزې لرم.
دلته زیاتره پر رای پاڼو د پوهېدلو لپاره په عربي انګلیسي خبرونو تکیه کوي.
عربی هغه ژبه نه ده چې د رای ورکولو د حقونو په قانون کې لیکل شوی وي.
د میشیګن پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډلتانسن وایي چې د هغه کسانو لپاره چې د رای ورکولو د حقوقو د تاریخ په قانون کې د هغه ټولنو نه ګڼل کیږي چې خوندي نه دي، به د ټاکنو د لارې محلي چارواکو ته لاسرسی ولري.
دا د اړوندو کارمندانو لپاره یو اختیاري شی دی چې دوی یې وکاروي که دوی دا ګڼي چې دا د دوی په اجتماع کې د رای ورکوونکو لپاره ګټور دي.
په ډیربورن کې د لسیزو راهیسې په عربي ژبه لیکل شوي رای پاڼو ته سخت اړتیا وه، خو د دې لپاره تر اوسه کومه سیاسي اراده نه وه.
لامل یې دا دی چې په ښار کې کلتور بدل شوی دی. د لومړني عربي ولسمشر امریکایي ښاروال په لرلو، د داسې یوې شورا په لرلو چې نیکه رابطه یې ټینګه کړې، اوس په امریکا کې عمومي افکار بدل شوي دي.
مصطفی حمود په 2020 کال کې د ډیربورن ښار شورا ته وټاکل شو او د ټاکل کېدو وروسته هغه د رای پاڼې په نورو ژبو وژباړلې. نادیا علامه د یو غیر دولتي موسسې د آسیا او آرام سمندر ټاپو د امریکایي رایو د پوهاوي پروګرام سره همکار ده. د هغې مور و پلار د لبنان نه مهاجر شوي او په میشیګن کې اوسیږي. دوی غواړي په عربي ژبې رای پاڼې ولري.
دا ښه خبره ده چې موږ دغه رای پاڼې هر چیرته لرو.
د امریکا د میشیګن په ایالت کې دا لومړنی ځل نه دی چې د رایو پاڼې په عربي ژبه کې د منځني دورې په ټاکنو کې کارول کیږي. خدا کولی شي په دغه ایالت کې خلک دې ته وهڅوي چې رایه ورکونې ته راشي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
پلازمینی کابل د ټولو ولسوالیو په کلینیکونو کې د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکي هم ورکول کیږي. عامه روغتیا وزارت وایي د ګڼې ګوڼې په ډکو روغتونونو کې په دوامداره توګه فعال د واکسین رضاکار ټیمونه لري چې ماشومان واکسینوي. لیما امر خیل په دې اړه باندې رپورت را لګلې.
د پلازمینې کابل خاري او اطرافي سیمو کې هر ورځ زرګونه خلک دولتي کلینیکونو ته مراجعه کوي. عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ټولو ولسوالۍ په دولتي کلینیکونو کې د نورو روغتیایي خدمات تر څنګ ماشومان ته د پولیو واکسین هم تطبیقوي. د دې وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان امر خیل امریکا غږ ته وویل چې په ورځنۍ توګه میندې د خپلو روغتیایي ستونزو د هواري په موخه کلینیکونو ته ورځي چې ماشومان یې هم مهاله واکسینېږي. ډاکټر شرافت زمان په دې اقل زیاتوي
د کابل په اطراف کې او په څومره ولسوالیو کې دلته زمنګ روغتي مراکز موجود دي، هلته زمنګ په روټین شکل سره د پولیو واکسین هم تطبیق کیږي. کله چې ماینده د خپل مشمون سره راځي ولته د غوي روغتي ستونزې وي یا هم د واکسین تطبیق لپاره راځي، د غوي د اکارډ د غټکلي اندازې او د غوخ په اساس باندې ورته واکسین تطبیق کیږي.
د نو موري په وینا په هغه روغتونونو کې چې د ناروغان ازدحام زیات دی، هلته دوی په دوامداره توګه د پولیو رضاکاران بر حل ټیمونه ګمارلي چې هر ورځ په کلی 500 کلونو کم عمر کوچنیان واکسینې کیږي.
اې دې تر څنګه کوم سیمې چې هلته یا کوم روغتي مرکز چې ګڼه ګڼه پکې زیاته ده، موږ د پولیو یو فعال ټیم هم هلته لیږلې ده، ولته خاص د واز د پولیو د واکسین تطبیق لپاره کار کوي. چې خو مثال په کابل کې د صحتي تفل روغتون ده چې هلته ګڼه ګڼه زیاته ده، موږ د پولیو د واکسین تطبیق لپاره هلته خاص ټیم ګمرلې تر څو ماشومان ته واکسین تطبیق کړي.
له بلې خوا د کابل عام اوسیدونکو هم د پولیو پر روانه مبارزه کې د سی کارکونکو له هڅو رضایت څرګندوي. خو ټینګار یې په دې دی چې باید دغو هڅو ته په ولایتو کې هم پراختیا ورکړل شي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو شبیر او سید احسان نشنا رادیو ته وویل
اسی بخش کې موږ د روغتي کارکون کاسټای او ولې ضرورت فقط دانه ده چې کابل کې د خدمات په خاو بهتر شکل مختلا شي. ولایتو ته باید خپل زیات پام وشي ځکه د کابل په نسبت په ولایتونو کې خلک زیات خدمات ته اړتیا لري.
موږ هم دا وایو چې نه تنها د پولیو د مخنیوي بلکې د نورو هغو میکروبي او ویروسي ناروغیو مخنیوي ته هم پام زیات شي چې هر ورځ موږ د ماشومانو روغتیا ته زیان رسوي. د همداسې یو ورځې په ایله باندې انشاءالله چې پولیو له افغانستان څخه پاک شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي داسې مهال په روغتیایي مراکزو کې پولیو د مخنیوي د هڅو پر زیاتوالي ټینګار کوي چې لا هم افغانستان کې په لوی اکثریت د غریزو سیمو خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. لیما مرخیل، امریکا
غږ آشنا رادیو، واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پی
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.